اقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ، تاسې هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا هم سلام. د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. نن دوشنبه د تلې میزان 8 د سپتمبر 13. خبرونه په خبرونو پیلو. انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشری په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. په غزنی کې د طالبانو یو مهم مشر وژل شوی دی. په یمن کې حوثی اغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. د دغه کمیسیون په وینا د دوی د تازه شمیرو له مخې د رای ورکولو په څه باندې 3200 مرکزونو کې تر 2 میلیونه او 1,90,000 ډیرو کسانو رای ورکړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون په دې اړه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل: موږ ته تر اوسه له هغو مرکزونو چې رای را رسېدلي 2 میلیونه او 1,96,000 او 463 رای دي. دغه رای د 3,216 مرکزونو دي چې 1,689 محلونه کېږي. شغلی عبدالله وویل چې د ټولو رای ورکوونکو شمیر به ډیر ژر د دغه کمیسیون لخوا اعلان سي. په افغانستان د ولسمشری انتخابات تیره شنبه د تلې میزان پر شپږمه وسول. په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر 9 میلیونه ډیرو کسانو نومونه لیکلي وو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د محل ویش له مخې د ولسمشری انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به د تلې پر 28 او نهایي نتیجې به د لړم یا عقرب میاشتې پر 14 نیټه اعلان سي. د غزنی والی وایي چې د غزنی لپاره د وسلولو طالبانو تش په نوم والی مولوي عبدالحنان وژل سوی دی. د غزنی والی وحید الله کلمزی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه وویل:
طالبانو ته چې په هر ځای کې دوی مزاحمتونه ایجاد اول ملکی خلک په نخښه کول ویره او دهشت یې خپرولو، تر ډېره حده دوی ته مرګ ژوبله وکړې چې یو طالبانو نام نهاد والید مولوي عبدالحنان په نامه غزنی ولایت خوږیاڼۍ په ولسوالۍ کې د هم د منځه 13 ورځ ولاړ.
د غزنی والی شغلی کلمزی وایي چې د طالبانو دغه مهم غړی په هوایي برید کې وژل سوی دی. خو والی ونه ویل چې په دې حمله کې دقیقا 100 تنه نور وسلول وژل سوي دي. وسلولو طالبانو د مولوي عبدالحنان وژل کېدل تایید کړي دي. د یونان د لیسبوس ټاپو له ګڼه ګوڼې ډک یوه کم کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اور لګیدنې لږ تر لږه دوی پیښې سوي دي. اتن خبری اجنس د پولیسو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان، یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي. د موی راپونوم دغه کم چې له ګڼه ګوڼې ډک دی د شاوخوا 3000 کسانو لپاره جوړ سوی دی، خو اوس 4 برابر زیات پناه غوښتونکي پکې ژوند کوي. ملګرو ملتونو دغه کم ته خیمه او کانتینرونه برابر کړی دي. د لیسبوس شاروال ستراتیس کیتیلس د فرانسې خبری اجنس ته ویلي دلته وضعیت کړکېچن دی. یونان تاییدوي چې په خپلو ټاپوګانو کې د دومره زیاتو پناه غوښتونکو د میشتولو ظرفیت نه لري او حکومت وایي چې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د مهاجرت پر نوي قانون غور کوي. په یونان کې د سوریې 10,000 کډوال هم ډیره دي چې له 2015 میلادي کال راهیسې له خپل هیواد څخه ورکړه سوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په یمن کې حوثی اغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. دوی ویلي چې دغه پوځیان یې د یمن او عربستان پر پوله د یوې لویې حملې په نتیجه کې نیولي دي. راپورونه وایي دغه حمله وړمه ورځ د سعودي عربستان په جنوبي ښار نجران کې سوې ده. حوثی یاغیانو یو ویډیو هم خپره کړې چې د سعودي عربستان نشان لرونکي زغرول موټرونه، مهمات، بندیان او هغه مړي شي چې د سعودي عربستان د پوځ د ریشي په تندي. څو کسان چې په ویډیو کې خبرې کوي ځانونه د سعودي عربستان سرتیری معرفي کوي. بلخوا د حوثی یاغیانو ویان یحیا سری ویلي چې په دې لویه حمله کې د سعودي عربستان تر 200 زیات پوځیان وژل سوي دي. سعودي عربستان سمدلاسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثی اغیانو په وړاندې جنګیږي. په دې جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي دي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې رئیس ویلي دی هڅه کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له بهرنیو رهبرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو متن ته لاسرسی ولري. د استخباراتو د کمیټې رئیس آدم شیف پرون ان بی سی ټلویزیون ته وویل په دې باور دی چې مهمه ده ولیدل سي څو ټرمپ د نړۍ له رهبرانو په ځانګړي ډول پوتین سره په خپلو مکالمو کې د امریکا امن تضعیف کړی که څنګه. د استخباراتو کمیټه هڅه کوي د ولسمشر ټرمپ هغه ټلیفوني مکالمه هم وڅېړي چې په هغې کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څخه غوښتنه کړې چې د امریکا د ولسمشر د پخواني مرستیال جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه څېړنه پیل کړي. جو بایډن چې مخکښ ډیموکرات دی د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ټرمپ له عمده سیالانو ګڼل کیږي. د جو بایډن زوی په اوکراین کې د انرژي په یو شرکت کې کار کړی دی. په افشا سو راپورونو کې داسې وي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د زیلینسکي او احتمالا نورې لانجمنې ټلیفوني مکالمې د ملي امنیت د ملحوظاتو له مخې د یوه پټ کمپیوټر په سرور کې خوندي کړي دي. د اتریش د پارلمان لپاره تر وخت مخکې ټاکنو کې د خلکو محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه ګوند مشر سباستین کورز بیا هم اړ دی چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره خبرې وکړي. محافظه کار ګوند په پرونیو ټاکنو کې 30% رای ګټلې دي. کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند هم په دویم قطار کې راغلی چې 22% رای ګټلې دي. بلخوا افراطي شي اړخي ازادي ګوند 14 او زرغون ګوند 14% رای خپلې کړې دي. سباستین کورز پرون خپلو پلویانو ته ویلي چې دې بریا ډیر خوشاله کړی دی. دا لا څرګنده نه ده چې د یوه حکومت د تشکیل لپاره به خبرې څنګه پر مخ بوځي. تاسو زادي رادیو ته غوښیست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې دي. تر 9 بجو د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې باید په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سبب سي.
هر چا یوه دقیقه یا یوه ورځ یا یوه میاشت هم د سولې په بحثونو لګېږي، دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
د غنو ولایتونو په څیر په خوست کې هم لوړ سوالیو د رایو صندوقونه مرکز ته انتقال شوی.
تر دې دمه پورې له ټولو سوالیو څخه د رایو د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مسؤونه توګه باندې د کمیشن دفتر ته رسیدلي.
په خبرونه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. په بهرنۍ موضوعاتو کې ورته چې د روسیې د حکومت لزګونه زره سیاسي مخالفانو پرون په پلازمینه مسکو کې مظاهره وکړه. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. دغه شورا په داسل کې پر دې ټکی ټینګار کوي چې د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په وروستۍ ورځ د افغانانو په مالکیت او مشري د سولې د پروسې پر اهمیت خبرې کوي. حمدالله محب تیر ور په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورغلی وو او پر دغه هیواد یې توندې نیوکې کړې وې چې افغان حکومت یې د سولې له مذاکرو څنګ ته کړی دی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له نړیوالو وغواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. حمدالله محب د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو په 24مه عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره پرون نیویارک ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د ښاغلي محب د خبرو اصلي برخه جوړوي او افغان حکومت د بین الافغاني تفاهم پلوی دی. ښاغلی حقمل د امریکا او طالبان د خبرو بې پایلې پاتې کېدو ته اشاره سره وویل چې د افغانستان ټینګار دا دی څو خبرې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دا خبرې باید له هر پلوه ښه نتایج ولري.
موږ تجربه کړله په تېرو څو هفتو کې. تاسو ګورئ هغه څه چې هغه مخامخ د افغانانو ترمنځ ناستې نه وي، پیغې کې مشکلات رامنځته شول، ابهامات پکې موجود وي او دا پروسه داسې پر مخ باندې ولاړله چې د میاشتو میاشتو کلونو نتیجه کارونو نتیجه ورنه کړه. موږ وایو که زموږ یاد نړیوالو هر چا یوه دقیقه یا یوه ورځ یا یوه میاشت هم د سولې په بحثونو لګېږي، دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي، او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وروستی وار د روان کال په مارچ میاشت کې امریکا ته تللی و، چېرته چې ده د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه تند انتقادونه وکړل. هغه خلیلزاد تورن کړی و چې د افغانستان حکومت یې له طالبانو سره د سولې له خبرو څنګ ته کړی او د یو وایس رای په څیر عمل کوي. د محب همدغه خبرې د دې لامل شوې چې امریکا له ده سره هر ډول روابط پرې کړي او آن تر دې چې له امریکایي چارواکو سره د افغان ولسمشر او نورو چارواکو لیدنې د ده له حضور پرته ترسره شي. اوس چې دی نیویارک ته تللی او هلته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي، وضعیت بدل شوی ښکاري. د سپتمبر په 24مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په طالبانو باندې په تند انتقاد سره وویل چې د امریکا حکومت د افغانستان خلکو ته یو هوسا راتلونکی غواړي او هیڅکله به د سولې له هڅو په شان نه شي. له بده مرغه چې طالبانو د وحشیانه حملو لار خپله کړې. موږ په افغانستان کې له خپلو ائتلافي شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوو، څو ترهګري له منځه یوسو. د یوې واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه درو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تر دې وینا څه باندې دوه اونۍ مخکې د سپتمبر په 8مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه اعلان کړې وې. ټرمپ داسې وخت له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې 9 دوره له طالبانو سره خبرې وکړې. په وروستي وار آن د دواړو لوریو ترمنځ د هوکړلیک مساویده هم بشپړه شوې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 8:02 سوې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8:00 پیلېږي او د ماښام تر 8:00 دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر 8:00 وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل سي. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو د اپلیکیشن یا هم د ازادي راډیو د ویب سایټ د لارې واوري. ازادي راډیو زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د خوست ملکی او پوځي چارواکي وایي چې له ټولو ولسوالیو د رایو صندوقونه د ټاکنو ولایتي کمیسیون ته په خوندي توګه لېږدول سوي دي. چارواکو د خوست اوسیدونکو په دې وستایل چې له ګواښونو سره سره د باندې راووتل خپل رای ورکړي او په دې برخه کې همکاري کړې ده. نجیب الله الخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست ملکی او پوځي چارواکو د یکشنبه ورځ مازدیګر مهال په دې ولایت کې د ټاکنو د ورځې عمومي گزارش او معلومات رسنیو سره شریک کړل. دوی وویل د خوست له ټولو لرې او نږدې سیمو د رایه اچونې صندوقونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په خوندي توګه لېږدول شوي دي. خوست والي محمد حریم فدایي وویل وسلوالو د ټاکنو په شپه ورځ هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو، چاودنو او بریدونو له لارې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي، خو د افغان ځواکونو د شته تدابیرو له کبله بریالي نه شول.
تر دې دمه پورې له ټولو ولسوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مسؤونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسېدلي. امنیتي قربانونو وتوانېدل چې د شلو پیښو مخنیوی وکړي او همدارنګه دوی وتوانېدل چې د دښمن تر اوو پورې کسان له منځه یوسي.
خوست والی محمد حلیم فدایی زیاتوی در ټاکنو په شپه ورځ د وسلوالو په توغندې بریدونه کې 9 کسان چې دوه سرتیري او د یو ماشوم په ګډون 15 تنه ولسی وګړیول ټپیان شوي دي. د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال اشرف صافی ویل د ټاکنو یو ورځ مخکې یو شمېر هغه وسلوال نیولي چې غوښتل د امنیتي پیښو له لارې د ټاکنو بهیر له ګډوډۍ سره مخامخ کړي.
د هغه نه یو ورځ مخکې موږ بعضې د مخفي شبکو د دښمنو چې غوښتل د انتخاباتو په ورځ باندې انتخابات اخلال کړي موږ تسکیب کړي دي او فیرن د تعقیب کړي.
د شنبه په ورځ افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوې. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډیر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کندوز او کندهار ولایتونو کې وو.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زه محمد نسیم د روزګان ولایت د مرکز ترین کوشت مزنګ ولیدم. مرده ولایت مرکز ترین کور د ګرما او د کلی مکتبونه دا مکتب دی معلمان درسونه نه راته وایي د غیر ته ناست دي دا مزنا پیغام د لوري چارواکو پورې ورسي. السلام علیکم.
زه اسمت الله سمسورم هلمند څخه نو تماریت کو وزارت څخه دا هیله لرو چې په هلمند کې د ښوونځي لپاره کتابونه نسته نو ته په ډېر مشکل کې یو دا ولسته غاندي د ماریت کړ وزارت ته پورې ورسي. یو سلام په احترام.
جی ہمت د هلمند ولایت مرکز د سرګات صدر پیغام د ازادي رادیو ته درډم طالبانو د مشران څخه دا خواهش لري چې شوروي چین او ایران تر پردای وسطو د سپورونو چې دی کې افغانستان ته دراج د افغانستان مشران سره د مستقیمانو غوري دا غون شکل د افغانانو د افغانانو د مابین خلک کیږي خارجان هیڅ کار زموږ مشکل نه کوي هغه زموږ پیغام کې نه دا خپل بغټ کې ګرځي د څنګه دا خواهش ته چې د افغانستان ته راشي د افغانستان مشران ته خبرو کې دا سره خپل په مابین خپل سره حل کړي افغانستان پر ملت چې ورهمې چې نور موخ نه نسم نقدای پام
عبدالحادی مبارز هم د هلمند ولایت د نهري اسلامي څخه خبره سره کو هغه د طالبانو او امریکایانو تر مابین چې د خبرې درېدلې دي زموږ غوښتنه دا ده چې د خبرې باید ژر تر ژره شروع شي ځکه چې د دغه جنګ چې دی د مسلې د حل لاره نه ده او د اتلس کاله جنګ باندې که جوړېدلی نو د اتلس کاله به جوړ شوی وای د دغه خنډ چې هر چا خبرو ته ورچولی هغه دې خپل اشتباه بېرته واخلي او دا خبرې دې ژر تر ژره پیل شي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ورزو غزنی ولایت په غزنی ولایت کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه. دوی ویل چې په خواجه عمرې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی د ځینو وژل شوو کسانو جسدونه د غزنی مرکز ته انتقال کړي وو. د غزنی چارواکو ژمنه وکړه پرون چې د دې پیښې څېړنه به کیږي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر سره په مستقیم تماس کې دی. تاثیر صاحب وروستي جزئیات څه دي د دې پیښې په اړه نور کوم معلومات رابرسېره شوي دي؟
ډېر مننه تاسو او د زموږ ته سلامونه. او څنګه تاسو ویل پرون تېر ورځ لسګونه کسانو د غزنی ولایت مخته مظاهره وکړه او هغوی ادعا کوله چې شپږ کسان مړي چې دوی له ځان سره وړي. دوی ویل چې دغه بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د دیک ولسوالۍ د حاجي کلي کې ویستلي دي. دوی ویل چې دغه مړي په داسې حال کې ویستل شوي دي چې دا په کروندو کې کار کاوه. خو کله چې ما د غزنی والي سره خبرې وکړې او ځینو نورو دولتي چارواکو سره دوی ویل چې په دې کې هېڅ شک نشته چې دا خلک به ولسي کسان وي. خو تر څنګ یې ځینې ولسوال طالبان هم په داسې حال کې وژل شوي دي چې دغه ولسي خلک او ولسوال طالبان په یو ځای کې په ټول کې کار کاوه. ولسوال طالبان ورغلي دي او هغه د ډرون تیاری په نظر کې چې بیا وژل شوي دي. خو کله چې دوی دغه مړي بیا بازار ته راوړل بیا د پولیسو د دې ترمنځ خو ډک هم شو هغه کې څلور کسان ته پیم شوي وو. نو د غزنی والي بیا دا ژمنه وکړه چې هغه کسان چې دغه عمل یې کړی دی او دغه ولسي خلک وګړي دي له هغوی سره به قانوني چلند کېږي. محکمې ته، عدالت او قضایي ته به بیا وړاندې کېږي. نو تر اوسه پورې خو هغه پیشرفت نه دی شوی ځکه دا خو ډېر وخت اخلي چې دا وروسته قانوني کاروایي له دغه خلکو سره کېږي.
بلې، تاثیر صاحب، د غزنی والي په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې په خوږیاڼي ولسوالۍ کې د طالبانو تش په نوم والی د غزنی د پارا مولوی عبدالحنان وژل شوی دی چې دفاع وزارت بیا دی د طالبانو د نظامی شورا غړی بللی وو. دا څومره مهمه څیره ده د وژل کېدل به د غزنی پر وضعیت څه تاثیر وکړي؟
کله چې ما دلته ځینو مدني فعالانو سره یا هم ځینو شخصیتونو سره خبرې کړې دي، مولوی عبدالحنان په غزنی کې بلکې په افغانستان کې یو ډېره نومول شوې څیره وه. د غزنی لپاره د نظامی کمیسیون رئیس وو، د غزنی پخوانی والی پاتې شوی وو. د والی خبره کله چې ما پرون له والی سره خبرې وکړې چې اوس وخت کې د څو وخت لپاره دی د غزنی لپاره د وسلوالو طالبانو مرستیال والی ده. د دې تر څنګ چې ما ځینې معلومات حاصل کړي دي، دوی دا هم وایي چې مولوی عبدالحنان د وسلوالو طالبانو د مرکزي یا عمومي نظامی شورا غړی هم پاتې شوی دی. نو کله چې ما له خلکو سره خبرې کړې دوی وایي چې د دوی وژل یو ډېر د وسلوالو طالبانو لپاره یو ډېر ستره ضایعه ده. نو دا یو ډېر مهم کس وو په غزنی او بیا خاص کر ټول افغانستان کې یو ډېر مهم کس بلل کېږي.
بلې، تاثیر صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان عالي رتبه پوځي او امنیتي چارواکو غزنی ته سفرونه کړي دي. په ځینو ولسوالیو کې پوځي عملیات شدید سوي دي. خلک څه وایي چې دا به څومره وکولی سي د غزنی په ولسوالیو کې د وسلوالو د تحرکاتو مخنیوي وکړي دغه روان پوځي عملیات؟
یله خو تخکل چې ما پرون د غزنی علي سره خبرې وکړې چې دا کوم پوځي عملیات اوس روان دي دا به تر درو میاشتو پورې دوام وکړي او ځینې د دوی په وینا باندې چې دوی به ځینې هغه سیمې چې له لاسه یې وتلې دي هغه به لاسته راوړي او ځینې په دوی وایي چې موږ په دغه دوه میاشتو کې په تام کې لرو چې درې ولسوالۍ نور هم ترلاسه کړو. نو یو خو دا خبره ده. بله خبره دا ده چې کله ما سیمې له خلکو سره او یا هم له دولتي چارواکو سره خبرې کړي دي په دا وروستیو کې طالبانو ته یو شمېر زیانونه اوښتي دي، په دې کې هېڅ شک نشته.
او تاثیر صاحب ته انتخابات وروسته د غزنی وضعیت که موږ ته ووایست چې اوس څه وضعیت دی په غزنی کې تر انتخابات وروسته چې په عین حال کې د ناامنیو یوه څپه هم پکښې راغله؟
غزنی هغه ولایت ده چې ډېری وخت دلته ناامني پکې پېښېږي. وسلوال طالبان ښار ته نږدې موقعیت لري او ډېری وخت د ښار په امنیتي پوستو باندې جګړې کېږي. خو د دې تر څنګ په ټاکنو کښې چې تاسو باندې خبره د ټاکنو په ورځ باندې ښار باندې وتغندي وتغل شول، په هغه کښې اوو کسان ټپیان شول. له هغه وروسته په ښار کښې وضع نارمل ده، خلک خپلو کارونو ته راځي، دولتي دفاتر خلاص دي، خلک دفترونو ته ځي، عام ژوند روان شوی دی. د پخوا په پرتله باندې مثلا هېڅ فرق یې د پخوا اوس نه کېږي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی ولایت پر وضعیت را سره خبرې کولې. په دې ولایت کې پرون په لسګونو کسانو اعتراض وکړ. دوی ویل چې په خواجه عمری ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې ولسی کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د غزنی چارواکو ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې وسلوال طالبان هم وژل سوي، چې د هغوی ځینې مهم مشران هم پکې شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له امریکا خپرېدونکي ټایم اونیزې مجلې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو په اړه مفصله لیکنه خپره کړې ده. مجلې د انتخاباتو پر مهال امنیتي تدابیرو ته اشاره کړې چې په لسګونو زره پولیس، د ملي امنیت او ملي اردو سرتیري، د 4942 انتخاباتي مرکزونو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي وو. د مجلې په باور د شنبې ورځې انتخاباتو لپاره کمپاینونه ځکه پت روانو چې ټولو کاندیدانو تمه درلوده د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې کومه موافقه وسي او دا موافقه شي د ټاکنو د ځنډ سبب سي. تایم مجله لیکي خود امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر اوومه اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې موافقه چې نږدې وه ورباندې صلاح وسي نوره ختمه سوې ده. دا اعلان یې وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف د دوو سرتیرو په ګډون چې یو امریکایي وو 12 کسان ووژل سول. د لیکنې په یوه برخه کې د 63 کلن احمد خان خبرې راخیستل سوي چې د رایې ورکولو پر وخت یې ویلي دا یوازنۍ لاره ده چې طالبانو ته ثابته سي خلک ورڅخه نه بیریږي او خپله رایه ورکوي. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین هم د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو په اړه په یوه لیکنې کې ویلي افراطي وسلوالو د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د ټاکنو په ورځ ځینې حملې وکړې چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د انتخاباتو پر مهال د ناامنیو د ایجاد خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې څو اونۍ مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوې. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې رای ورکوونکو د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو په مرکزونو کې د حکومت ولی پر کمزوری، اداري فساد او روان بحران انتقادونه کول. د لیکنې په حواله د ولسمشرۍ ټاکنو نهایي نتایج ښایي په راروانو دریو اونیو کې اعلان سي او هر کاندید د بریا لپاره تر 50% زیاتو رایو ته اړتیا لري. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین اندېښنه ښوولې چې له نیمګړتیاو ډک انتخابات او لنجمن نتایج ښایي په افغانستان کې د لا نور کړکېچ سبب سي. په لیکنې کې د انتخاباتو په ورځ د ځینو ستونزو یادونه سوې چې د رایه ورکولو په ځینو مرکزونو کې د رایه ورکوونکو فهرست نیمګړی و، په ځینو کې د بایومیټریک دستګاو سم کار نه کاوه، یا هم په ځینو مواردو کې د انتخاباتو کارکوونکو له خلکو سره ناوړه چلند کاوه. دا له کله چې په 2001 کال کې د طالبانو نظام پرځول سوی په افغانستان کې د جمهوري ریاست 4 انتخابات وو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا انتخابات مهم ګڼلی وو څو په افغانستان کې داسې څوک واک ته ورسوي چې د رقیبو سیاسي ډلو ترمنځ د مذاکرو مشري پر غاړه واخلي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دګنو اوردونکو اسمي سونه راغلي دي شپې جان زدران له نادر شاه کوټ ولسوالۍ لیکلي دي دومره غوښنو سره سره ډیرو خلکو رایې استعمال کړ په بل هیواد کې کدا سي وضعیت وای چا زر رایې هم نسوي ورکوله. حکمت الله حماس له نادر ولسوالۍ لیکلي انتخاباتي مسؤلین دي د کاندیدانو خبرو ته غوږ نه نیسي پایلې دي پر وخت اعلان کړي. اغه ولی له قاسم بازار لیکلي د افغان ځواکونو امنیتي تدابیر د انتخاباتو په ورځ د ستایلو وړ دي. نبی الله زابلي د زابل لارغنداب لیکلي د کابل کندهار لویه لاره ډیره خرابه ده، لطفاً د دولت دغه لاره جوړه کړي. سمیع الله حلیمي تندر لیکلي د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې انتخابات په شفاف ډول ترسره شول. رحیم ګل د پکتیا له ډنډي پټان څخه لیکلي ښوونکي له ډیر فقر سره لاس او ګریوان دي، دولت باید د دوی په معاشونو کې زیاتوالی راولی. عبدالواحد مدخیخ لوګر نه لیکلی د لوګر ولایت معاصلان له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. یو مشکل دا دی چې لاره یې خرابه ده او د ترانسپورټ مشکل هم لري. نصیر احمد فدا له لوګر لیکلي د انتخاباتو څخه اول باید سوله سوي وای. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د روسیې د حکومت لسګونو زره سیاسي مخالفانو یا د اپوزیسون پلویانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه. د پروسیه کې تر سیمه ایزو انتخاباتو وروسته د کرملین د سیاسي مخالفانو لوی اعتراضیه غونډه ګڼل کیږي. تر مخ کې هم په اوړي او پسرلي کې خلکو زیاتې مظاهرې کړې وې. جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
لسګونه زره کسان له سړې او باراني هوا سره سره پرون د موسکو ښار په مرکزي چوک کې د مظاهرو په هدف ټول شوي وو. د کرملین سیاسي مخالفین هڅه کوي چې د لویو مظاهرو په ترسره کولو یو ځل بیا قوت پیدا کړي. حکومت په تیرو مظاهرو کې ګڼ خلک نیولي وو او د اعتراضونو د پراخېدو مخه یې نیوله. وروستی وار د موسکو د ښاري شورا د انتخاباتو پر ضد چې ګڼ مخالف کاندیدان ترې ایستل شوي وو مظاهرې وشوې. د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په 8 په ټوله روسیه کې وشول، خو تر ټولو مهم یې د کو انتخاباتو چې مخالفتونه وپارول. په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونو یو سرلارې پیژندل شوی څیره الکسی ناوالنی دی چې څو واره زندان ته هم اچول شوی دی. ناوالنی د اداري فساد پر ضد د مظاهرو لړۍ په روسیه کې له څو کلونو راهیسې پیل کړي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو اصلي مخالف ګڼل کیږي. د په پرونۍ مظاهره کې چې ویل کیږي 60 کسان پکې ټول شوي وو، په سیاسي فشارونو یا ځپنو تمرکز درلود، ځکه مظاهره چیانو له حکومت د ناوالنی او نورو ټولو سیاسي مخالفینو د نیولو او ځپلو د کمپاین د بندیدو غوښتنه کوله. دواړه پوتین او د هغه ګنګ ډله ښه پوهیږي چې که موږ په دې اړه چوپتیا غوره نه کړو، که خلک د هر چا په اړه وغږیږي، لکه توف رانیولې تر شمن او یاکوتیا، د هغوی قوت به خاورې شي. له پوتین او د هغه له ډلې پرته نور هیڅوک نه دي خوښ چې بېګناه خلک بند ته اچول کیږي. موږ باید په خپل زور باندې باور ولرو. د رژیم یو سیاسي مخالف او مظاهرچی ولادیسلاف چې په خپل هم بند ته اچول شوی وو، د سیاسي مخالفینو د بندیانولو د لړۍ د بندولو یوازینۍ چاره د خلکو مظاهرې وبللې. یوازې د خلکو د فشار په مټ ممکنه ده چې سیاسي مشرتابه اړ ایستل شي. بل هیڅ لار نشته چې په چارواکو فشار راوړل شي. زه به لا اوس هم زندان کې وم که داسې د خلکو پاڅون او د یووالي کمپاین نه وای. د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی تیره میاشت له بنده خوشې شو او دا لومړی وار دی چې له هغه وخت راهیسې ډیر خلک راغونډ کړي وو. هغه د ناقانونه مظاهرې په خاطر په 1.5 ورځې بند محکوم شوی وو. د یکشنبه ورځې د مظاهرې پر مهال داسې رپورټونه تر اوسه نه دي خپاره شوي چې پولیسو دې کوم مظاهره چی نیولی وي. کرملین هم تر شپې ناوخته د الکسی ناوالنی په مشرۍ په موسکو کې دغې لویې مظاهرې په اړه کوم خبرګون ونه خوت.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک